वद्रे यानी से पर्व व याव चालोर याव तींज व से पर द्रे बला ये साला सुमारा दा से पर व सवा आताव्या से पर आताव्या व सवय वोल स्पक्ष पेत नह चालवे यानी से पर व आत व याव याव स्पक स्पक चालोर नह تدي هلا استغام نشر في باقي تاسة خطر جرام في وقتنا دخل تاما
السلام عليكم ازما يوزوي دي ده مساكلا ده يلمن يلات مساكلا ده ولسوالي ده تختفل ده كيلي دي ده اخون زادة خيلو ده محمد الله فنعمه باني دي چه تنزل شفار اسكالة كيز جات کام دغنو بكيز چورك دي ده تليفون لمبر جسم سپر و سپر سلور دوا يو دوا پنځه اته و دوهم لمبر چې اتصالات دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د تلیفون لمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ورغلم ته زه هم ولا لغونه ما لغمانه لا چې خاص ته کوم څه خبره ما شي نه درک شوې ده. الهام فلنت شهر ته معلومات نه ما ته ورغلم چې لازم یو شي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ وایا په دې کې چې پیغام نه ترکې وکړم په ما.
السلام علیکم دازادی رجا کار کون کتا زنبوشیو زوان اقصوی دی دا صدا پنامه دی دا پلانومی دوست محمد دی مساکلات و رسوالی سخور اقصوی دی تقریبا پینزل اسکال عمر داری او دورکی چلی اقصوی دی اتن نمیشت کیجی موکی پاڑا کنگور معلومات داری مشتا دی بداغش نرو جنگوی دا بیسی مشنارا دا سپر و سپر آتا صفر پنځه اته دوا دوا پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم صفر و صفر اته صفر پنځه اته دوا دوا پنځه دا پنځه شماره ده او بل شماره درته اعلانوم صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادین ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د نوارې د کلي څخه ما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دېز ما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا اتصاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسو یزې چې د ډېر وخت تصور کړی د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوس دی د کورونا د لکه دی نو که اوس زما ورور ته د غنیجان پاکله معلومات کړي یا غنیجان ته به خپله زما اواز اوري نو مور ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوم. زما لمبر در شیم 0-3-6-8-10-10 لمبر یو ځلې بیا تکراروم 0-3-1-8-0-1-0-1 دا زما د ټلیفون نه شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام نه شه په پیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولې عبد الملک ته هلمند ولایت ته کې کې د ولسوالۍ د نانو خيلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0-4-9-9-2-1-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-9-2-1-1. والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولان میز د ملایز الله زوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګی د کلی اوسیدونکو دی. عمر او 23 کال دی. په قدیمه انا او پرنګ غنم رنګ لهجه یې سکه زده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې زموږ غږ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېر روز موږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3-0 0-2-3-0-9. او زموږ د واتساپ شمېره ده 0-9-4-9-5-0-0.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-9-1-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جام پر یادیم د هلمند د پیغام پرې ځم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نه درکه شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات وي مې د خپل غږ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4. یو ګل شمېره باندې 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. شمېره زر بیا تکراروم 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. سلام شمېره ده 0-1-0-8-8-9-1-5. یعنی 0-1-8-4-2-3-2-9-6-1.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه بله کور زخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-5-0-1-0-0 2 5 5 نو دا پیغام کچیری سزر خپور سی دیر مربانی بندی دی ازادی راجو لکار کون کو زخم مننا
سلامونا روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سر پریدم ورکشیو عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد کامی ول سوالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزای ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهی د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی 0 3 5 3 وسلویخ 15 بل شماره اتصالات خام هم 0 5 5 9 3 روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پل لارا و آغا کلی خواه
لمن روشان صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي زنه بي ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالي شيغان کلی نه خبرې کوي یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالي شيغان کلی اوسیدونکو باریک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده له هغه ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو باریک دین ډیر سکاله عمر لري په نشي توکو هم روږدی ده کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شېبې شماري سخ ورپسې په خپګان دي که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکړي له ما نبی الله زابولي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سین 0 شپږ ډیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ ډیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمیدالله دی که چا لیدلی نو د ثواب لخپاره په دې شمیره زنګ ماته ووهي 0 3 5 بیا 2 5 بیا 8 دا زما نمبر دی شماره بیا 0 5 5 5 5 دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه غی ګل د هلمند د ولایت د ګریش د ولسوالی سره پاړی کی یم تای روشن صاحب تا ته سلام د ازادي رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغه اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 8 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 واتساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلام مر السلام علیکم
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالی دی کوچ په فنجا لکه دی نلی دی چې اوس ته هم کایم ما یو انا کورک د دې ان څو څو په څو کډو کوي اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی دی هر څه ته معلوم دی په دغه ځانه ته دی هارد ورک پر و و و چې پر 3 واری نن اندري و نغس مارد.
قدرمون اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري او یا هم د واتس اپ لاري مشته دا ولېږي د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما دی زنګړي پروگرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کو. نن په دې پروگرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګا د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند ستاسو د پیدایښت د زی او همدارنګا ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدائی زدکڑے لغمان پا ولایت کی کڑی دی، بیا میں متوسطہ و عالی زدکڑے پا کابل کی دی، امام ابو حنیفہ پا مدرسہ کی کڑی دی، او پا کابل کی میں کورس دا قضا لست دے، او عملتا دا سب سے محکمہ کی تما دا قاضی ہوں، بیا میں دا لڑا زدکڑو دا پارا خارج دا سپر کڑی دے.
ڈاکٹر صاحب کدارت ہوئی چھے کلا چھے خونزی تت لئی نم دے خونزی نے میرا پیل کڑو لغمان کے مول درس ویلے حمل تم پیل کڑے دے د لغمان پڑھ تو وے د مشم توپ د خاطرو نو وے نمڑے زل چھ خوانزی تے بوت لئی
ز پ اغا د اول ن تدریم صنف پوری پ د حیدر خانو پ مکتب کی اغلت چ زما د مور کاکا معلم و او هغلتا پا مسجد که منگا دا اول نا تدریم پوری دا هغل دا نظر لانده اللہ دی او بخیده تمام مرسرا ز او زما ورور یو ز زدکر کری. بیا ما متوسطه مکتب پا ولایت لغمان میترلام اغل که متوسطه ابتدای که مو زدکر کری او پا دی دوارو زیو که دیر اگدالارا و هر او را سهار ما وقت پاچه دلو جمی که با لگذر سارم و لارا که با ما ارو نبلاول چه زان گرم کو. بیا با ما سپر کهو تقریبا 15 مایل شاو خوا که دمیترلام متوسطه مکتب تشتلو هر او راز ما در هر خوانو لارا و حالا نور پا مکتب که نو سنفونو که ملگری و دوستان و لو بیوی او در پسونه و خی خاطره لارم. تشکر
دکتر صاحب کدام را تاوی در حق در خونزی در دوری یا پتولی که در مکتب در دوری ملگر سرا کلچوی اغا وقت که درس وایی ځینی ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکر د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګ و د راتګ الحمدلله ډیر وو، ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا به له هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پی کړي دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وایي چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښانه فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه و زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپله سرجري لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور خو د مشرې خور اولادونه مې په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشرې خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوند ورون علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنن زما د مور هڅې او حوصله مند دی، الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی. او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه پنځه کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه پنځه کاله لږ زره مې احساس د بې پلارۍ کول، اګر چې ماماګانو نورو کاکاګانو هڅه ما پلار پلار وي. بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه او د تمام ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه وي پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخښي. نو هغه دواړو هڅه کوله.
ډاکټر صاحب د لوړو زده کړو په اړه مراته وایي، تاسې ولې تسلیم ونه چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلا د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علما او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع و چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقاً وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقاً د مجاهدینو وخت و؟
دلته د مجاهدینو وخت نه، لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون دی داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده. نو د دې لارې نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دی چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون د لوی څارنوال، او داسې نور شخصیتونه، او ملا بزرګ د میاګل جان هغه مسی، او نور داسې ملګري او دوستان و. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي، خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان و چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله، او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالی ولازم، بس چا سره وغږېدل، او بیا یې ماته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه و، دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دو عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دی ښهنو، بیا زه ورته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې، پلار خو مې لږ ذره اوسېدله و، پاڅېده لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. موویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عادي زده کړې مې خلاصې کړې، او د قضا کورس مې ولوست، او د محکمه د دې سبز ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې، په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه الید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو، متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم، راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې، په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر پنځه اویا کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ته. د دې اویاو نه دېرش نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل، ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مدیا دن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمی اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا پنځه سوه نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی و. په چکسلواکیا کې تقریبا دېرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي و. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کېږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بېرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه دا متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر، د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه وم. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلې خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو. ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر نولس سوه نهه نویم کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په نولس سوه نهه نویم کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکړئ په لنډو کې راته.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس مایان عمر ته هم رسېدلی چې دا مشکلات هغه نه وي وای نه هغه خبره حل ده بس مول خیر ویډیو راولېږئ ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی نو هغه وخت کې په مسکو کې و لاړم مسکو ته په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو خبر یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک ذرا مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړه په دې زمن کې مې خواښ یو خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړه بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځانته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلي ده همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمامو مړو سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضې کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار لپاره ولیکه دې کار ته مې انکشاف ورکړ بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورس فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم د محل په ژبه پوهېدلم زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم دانو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکی پرې خودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح وو، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي، نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل دلته مې د سفر نه بیا پ باندې شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو سل شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې وو د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د هغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د هغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو. ¡Gracias!